وخت سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. د افغانستان په جلال آباد کې د ځانمرګي برید خبرونه را رسي. د افغان طالبانو د یو مشر بلا برادر د خوشي کېدو په اړه د پاکستاني چارواکو نوې څرګندونې. په خیبر پښتونخوا کې د یو خبریال وژنه. د لوډ شیډنګ په اړه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې تود بحث. د افغان ولسمشر امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لتکاته هغه څه دي چې تفصیل یې درکوو. په پای کې اونیز ادبي کلتوري پروګرام د باختر ستوري لرو. خو په فایل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. نن سهار د افغانستان په وخت شاوخوا 9:30 ننګرهار د امنیت کمانډانه په دروازه کې د یو موټر په واسطه ځانمرګي برج شوې. پاکستان ویلي د افغان طالبانو دوهم مشر مولا عبدالغنی برادر له هم په پاکستان کې دی. او تمدا چې ګرش میر افغانان د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو هرکلی وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. نن سهار د افغانستان په وخت شاوخوا 9:30 ننګرهار د امنیت کمانډانه په دروازه کې د یو موټر په واسطه ځانمرګي برج شوې. د امنیت کمانډانه مدوتی ویاند حضرت حسین مشرقي وال د مشالډو خبريال ته ویلي دي چې په برج کې ځان وژن کې لمن زتللې او نور مرجوب لږی هم اړولې. خولا یې شمیر کرا شوې نه دي. د پیښې نور جزئیات به وروسته پړاګشي. یو بل تازه خبر هم ده. د پاکستان په کورم ایجنسی کې په ځمکه کې خخت به بمې چاودنو کې درې کسان جوبل شوې دي. د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي مشالې دوته ویل چې یو چاودنه په سور سورنګ کې او دویمه په ګوبازنی کې نن سهار وشوه. په جوبل کسانو کې دوه د سکول ماشومان دي او له دوو کسانو خپې هم کټ شوې دي. پاکستان ویلي د افغان طالبانو دوهم مشر مولا عبدالغنی برادر له هم په پاکستان کې دی. د پاکستانی وزیر اعظم د بهنو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې مولا برادر د امنیت په خاطر د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې دی، خو کولی شي چې په خپلواکه توګه له هر چا سره چې غواړي وویني. سرتاج عزیز وویل باید چې مولا برادر ته په پاکستان او افغانستان کې له طالب وسلوالو سره د خبرو لپاره وخت ورکړل شي چې دا رنګ وکړی شي د سولې په پروسه کې ښه رول ولوبوي. تر دې وړاندې افغان طالبانو ویلي وو چې مولا برادر لا هم نه دی خوشي شوی. افغان حکومت له څو کلونو راهیسې د مولا برادر د خوشي کولو هلې ځلې کوي. امریکا تایید کړی چې د دې هیواد ځواکونو د پاکستاني طالبانو دوهم مشر نیولی دی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماری حرف د لطیف مسیح د نیولو په اړه واشنگټن کې خبريالانو ته وویل نوموړی وایي زه دا تاییدوم چې امریکایي ځواکونو د تاریخ طالبان پاکستان یو مشر لطیف مسیح د پوځي عملیاتو پر مهال نیولی دی او د اوس لپاره د عملیاتو په برخه کې زه نور معلومات نه لرم چې له تاسو سره یې شریک کړم. ځینې راپورونه وایي چې امریکایي ځواکونو دغه کس د اکتوبر په لومړیو کې په افغانستان کې ونیوه. راپورونه زیاتوي د افغان استخباراتي کارکونکو سره چې غوښتل یې د سولې د خبرو لپاره وګماري سفر کاوه چې ونیول شو. پاکستان ویلي دی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات په 2014 کال په لومړی کې شروع کیږي. په اسلام آباد کې پرون له خبريالانو سره په خبرو کې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل چې وزیر اعظم نوشریف به د امریکایي ولسمشر بارک اوباما په بلنه امریکا ته ځي چې د رنګ په دوه اړخیز اړیکو د سیمې په حالاتو سره خبرې وکړي. عزیز ویل پاکستان او امریکا د تجارت او اقتصادي اړیکو په څیر ډیرو برخو کې شریکي ګټې لري. د ده په خبره په دې ملاقات کې به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتو وروسته په حالاتو هم خبرې کیږي. د خبر پښتونخوا د کرک سیمې یو خبريال پر وژنه د یادې سیمې خبريالانو د یوې اونۍ لپاره د ویر مانځلو اعلان کړی. د کرک پولیسو مشر تقی الله وزیر له پیښې وروسته مشالې ته ویل چې خبريال ایوب خټک پرون امین الله نومیتن او د هغه وسلوال ملګري هغه وخت په ډزو وجلو کله چې نوموړی له جماعت خپل کور ته روان وو. د تقی الله په وینا وجون کې ویل دي چې یاد خبريال یې ځکه وجلې دی چې د خلاف یې بیان ورکړی وو. د سیمې خبريالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د خبريال ایوب قاتلان دې زر تر زر ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. د خبر پښتونخوا د سوات ملالی یوسفزی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کړی. د سپینه ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوی دی چې اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما له 14 کلنې ملالی یوسفزی مننه وکړه چې په پاکستان کې د جینکو د تعلیم لپاره خلک هڅوي. ملالی له باراک اوباما مننه وکړه چې په افغانستان، پاکستان او د شام د مهاجرو په تعلیم کې یې مرستې کړې دي. ملالی یوسفزی همداراز په خپلو خبرو کې د ډرون بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویې ویل چې په دغو بریدونو کې بېګناه خلک وژل کېږي او ګټه یې ترګرو ته رسي. د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د افغانستان د ولسمشر په رسمي بلنه پرون کابل ته ورسېد او د خپل سفر په لومړۍ ورځ یې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. د افغان ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي دي په دغه کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښه اړیکو، دوستانه همکاریو، د پراختیا او د ترګرۍ او سختدریزۍ له هغو ګډو ګواښونو څخه د خلاصون پر لارو چارو خبرې وکړې چې دواړه هېوادونه ورسره مخامخ دي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په برخه کې اختلافات لږ شوي دي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې برخه کې پرمختګ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او افغان ولسمشر حامد کرزي د 3 ساعته خبرو په ترڅ کې وشو چې پرون دواړو په کابل کې سره ولیدل. جان کیری پرون په ناڅاپي سفر کابل ته ولاړو، له ولسمشر کرزي سره یې بیړنۍ خبرې په ار کې پیل کړې او په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم هم په دې خبرو کې حاضر و. د اډلی د سمندر غاړو ساتونکي وایي د کډوالو یو بیړۍ چې د سیسلی ټاپو او مالټا ترمنځ په اوبو کې ډوبه شوې ده په کې څه باندې 50 کسان مړه شوي دي او تمه ده چې ګڼ شمېر افغانان نن د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو هرکلی وکړي چې د 2015 کال نړیوال کپ لوبو ته بریالي شوي دي. د ولسمشر حامد کرزي له حکم سره ټاکل شوې ده چې لومړی د لوبغاړو هرکلی په هوایي ډګر کې وشي او بیا د کرکټ سټېډیم ته ولاړ شي چې هلته بیا خلکو د ویناو او موسیقی پروګرامونه تیار کړی دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند خو اوریدل په دې غړي کې به دا رپورټونه ولرو. د پاکستان چارواکي وایي د افغان طالبانو یو مشر ملا برادر د خوشي کېدو وروسته اوس د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د وابډا پر کارکونکو د غلا کولو تور لګولی دی. افغان ولسمشر او امریکایي وزیر خارجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون په مسله خبرې کړې خو اختلاف په کوم ټکو دی؟ او د باختر ستوري په پروګرام کې مو یو بانډار ته بوځو.
ځینې کړیو هغه ټولې خوشحالۍ موږ نه اخیستې ده، د ډېرې ټنګ ټکوردار څه له منځه تللي دي. نو په دې وجه مې دا راوغوښته چې بیرته دا د ډېرې دود را ژوندی شي.
دا هر څه به د مشال رډیو په روانه غړي کې واو. اوسم د خبرونی د پایل رپورت لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوري د نن سهار د افغانستان په وخت شاوخه 9 بجې ننګرهار د امنیتي کمانډانی په دروازه کې د موټر په واسطه ځان مارګي بریټ سوې دی. د دې سلسله د وخت را سره خپل همکار بازو مدابد له جلال آباد څخه د ټلیفون د لاین دی په لاین باندې دی. تاسو ته هر کله کوم بازو مدابد تاسو د سره تاسو چرته یی دا وخت
مننه کاکر چې زه دغه وخت د ننګرهار د امیروکیا روغتون ته راغلم او دغلته امنیتي کسان لا اجازه خبریالانو ته نه ورکوي چې هغه د زخمیانو سره خبرې وکړي او یا یې د نږدې نه وګوري.
داسې راتوسه که د دې پېښه تفصیل راکړئ چې دا څنګه سوی ده، څه وخت سوی ده؟
دا لږه شېبه وړاندې د ننګرهار د امنیت قومندان شیرزاد خبریالانو ته وویل چې شاوخوا 9 بجې د افغانستان په وخت د امنیه قمندانې دروازې مخ ته ځانمرګ برید د یو کورولا موټر په واسطه شوی دی چې په نتیجه کې 2 پولیس او 1 عام ولسي وګړی وژل شوی او 6 تنه زخمیان دي چې 3 پکې پولیس دي او 3 پکې عام ولسي وګړي دي. خو په عین وخت کې د ننګرهار مطبوعاتي دفتر یا د ولایتي دفتر وایي چې 2 کسه پولیس وژل شوي په پېښه کې او 8 کسه زخمیان دي چې هغه ګرد سره پولیس دي. اوس موږ د روغتون د چارواکو نه جزئیات غوړو خلې ته د رسول چارواکي د غلطانه لیدل کیږي او نه هم اجازه ورکول کیږي چې
تفصیل مخترازی لتاو سر برابطه کو او اوریدون کتبه تازه حال ورکو او سر شریک کو بساسو دیر مننه شوخت ولاری او سم د پاکستان هغه بیان چې وایي د افغان طالبانو دوام لوړ پوړی مشر ملا عبدالغنی برادر لا هم په پاکستان کې د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې دی. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د ملا برادر د امنیت په خاطر د امنیتي ادارو تر څار لاندې دی خو کولای سي چې په خپلواکه توګه له هر چا سره چې وغواړي وویني. ذبیح الله شفق له پېښوره رپورټ لري.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغان طالبانو دویم نمبر مشر ملا برادر تر خوشی کېدو وروسته په پاکستان کې د دغه هیواد د امنیتی ادارو تر څارنې لاندې دی او په وینا یې نوموړی کولای شي چې د خپلې کورنۍ په ګډون له هر چا سره په خپلواکه توګه وګوري. عزیز وویل چې د ځینو امنیتي ستونزو له امله ملا برادر د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې ساتلی سو ژوندې خوندي وي. د نوموړي په وینا موږ غواړو ملا برادر ته په افغانستان او پاکستان کې له طالب وسلوالو سره د خبرو اترو لپاره وخت ورکړو تر څو وکړای شي د سولې او پخلاینې په پروسه کې ښه رول ولوبوي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې ملا برادر له خپلو طالب ملګرو سره له خبرو انکار کړی ځکه چې نوموړی ځان آزاد نه احساسوي او تر شاوخوا یې د پاکستان پوځي او امنیتي مامورین راچاپېره دي. د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي په دې نظر دي چې پاکستان حکومت ته پکارو چې ملا برادر یا افغان دولت او یا هم کوم دریم هیواد ته سپارلی وای تر څو په خپلواکه توګه د سولې او پخلاینې په پروسه کې برخه اخیستې وای. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د ملا برادر تر خوشی کېدو وروسته ویلي وو ښه دا ده چې ملا برادر یو بل هیواد ته لاړ شي څو په ازاده توګه له طالب مشرانو سره اړیکې ونیولای شي. پاکستان د تیرې میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې ملا برادر یې خوشې کړی دی. نوموړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او د امریکا د CIA په ګډو عملیاتو کې د دغه هیواد په ستر ښار کراچۍ کې نیول شوی و. د برادر تر نیولو وروسته افغان چارواکو ادعا کړې وه چې نوموړی پاکستاني استخباراتو له دې عمله نیولی و چې غوښتل یې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي.
زبیولہ شفقو. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په کرک کې وسلوالو یو ځای خبریال ایوب خټک په ډزو وژلې دی. د دوی په وینا د پېښو پرون مازیګر سوي دا او د خبریالان وژونکي او د خبریال وژونکي معلوم کړي دي. البته لا هم نیول سوي نه دي. د کرک خبریالانو د ایوب خټک د وژونکو د شر نیولو غوښتنه کړې ده. عمر دراز وزیر لبنو رپورټ راکړي.
پولیس وایي تیر مازیګر د ضلع کرک ځایي خبریال ایوب خټک چې د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ او کرک مقامی اخبار کرک ټایم سره وابسته و د سیمې دوه ورانکارو هغه مهال په ډزو ووژلو کله چې نوموړی د مازیګر مونځ نه پس جومات نه بهر راووت. د پولیسو په وینا امین الله چې وړاندې هم په مختلفو مقدمو کې جیل ته تللی و او دوه ورځې وړاندې په ضمانت خوشې شوی دی. دا او داغه یو بل ملګری ایوب خټک د جماعت مخې ته وویشتلو او په مخه لاړل. د کرک پولیسو مشر عتیق الله وزیر مشال ریډیو ته وویل امین الله چې د جیل نه په ضمانت دوه ورځې وړاندې خوشې شوی و د وژل شوي خبریال ایوب یو بیان یې د ځان خلاف ګڼلې چې اصل کې یې خلاف نه و بلکې ایوب خټک خپله صحافتي دنده ترسره کړې وه. عتیق الله اوه د امین الله او داغه بل ملګری پر خلاف یې اف آی آر درج کړی چې ضربه یې گرفتاره کړي.
امین الله نما خپل ملګری مو چې ورسره مفور نیولای و هغه سجاد نما و نو بس بیا یې وتلی چې وښته سره داس دوه کسان باندې اف آی آر دی. دې دې یو د بل ورور دی نما نواز دی سمثینګ خو حافظ دی مو خو هم کوایټ هوپ فل چې را سابو پر امیر دواړه مو زمور وانسی ان شاء الله چیرته چیرته ټکانی دی چیرته چیرته ملګری دی نو هغه ته ټیمینه تشکیل کوي.
دا کارک پریس کلب چیئرمین ریاض خټک وایي خبریال ایوب خټک چې دا دوی پریس کلب غړی وو دا د په وژنه یوه هفته ویر اعلان کړي او پولیسو نه د نوموړي قاتلانو گرفتاری غوښتنه کوي. کنی دا دوی هر قسمه کوریج نه بابا یې کارډ کوي.
یو امین الله او یو د هغه بل ملګری دا کسانو چې ایوب علی دز یې اوکړې نو دی او تختیدل. زه د کرک پریس کلب چیئرمین په هیڅ سره دا خبره کوم چې د دلته کوم د ایوب قاتلان دي هغه دا در نظر ونیول شي او د سره سره د کرک پریس کلب وو ورځې د دې غمرزه کې څوک اعلان هم کو. دا یو خبریال او خپل ټول وخت یو هغه د دې اخبار لپاره او د خبرونو لپاره وقف کړو
کچری د دې قاتلان گرفتار نه کړی شول نو موږ به د دې چې څونه د پولیس خبرونه دي دا غوې بمبای کاټ کو او په هر پلیټ فارم باندې به
دا کرک پریس کلب غړی وای ایوب خټک د 1300 کالونو نه صحافتي دنده ترسره کوله. دوی وای د په وارسانو کې درې بچی درې لونه او یو تور سره پاتې شو چې د صوبایي حکومت نه دا غوی لپاره د مالی مرستې غوښتنه هم کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د وابډا پروفسورانو په غلا کې د لاس ترلودلو تور لګولې دی. پرویز خټک دغه تور پروند د صوبای اسمبلی په غونډه کې د بجلی د لوټ شیډنګ په اړه د بحث پر مهال ولګوي. وزیر اعلی ویلي کې د وابډا افسران غلا ونه کړي نو د بجلی د لوټ شیډنګ مسله حل کېدلای شي. تفصیل له پېښور غلام غوث را کوي.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د پیښور په کلیوالو سیمو کې او د خیبر پختونخوا په یو شمیر نورو سیمو کې د بجلی د لوټ شیډنګ او د بجلی د غلا په اړه د بحث پر مهال د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د بجلی په غلا کولو کې د وابډې محکمه په خپل لاس لري او تر څو چې د وابډې محکمه سمکړې شوی نه وي نو تر هغه په پاکستان کې د بجلی کمی نشي پوره کېدلی. د پښتونخوا په اسمبلی کې د بجلی د کمی او د بجلی د غلا د ستونزې په لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د بجلی د غلا په بانه د روغ کلو بجلی قطع کولی شي
دې صبح کې جمهوری حکومت ته حکومت کسم جمهوری حکومت ته یا جګړه خو نه پکا پکا دا چې دا مری صوبایي حکومت او دې پسندیدګۍ سره دې خبر اعلان کړي او د مرکزی حکومت نه تپوس کړي چې دې صبح په کومه کومه ایسه کې غلا دیږي دا صوبایي حکومت یا صوبایي مرکزی حکومت ته یقین دانی ورکړي چې دې وو ته ټیک ټاک سپورټ ورکړي.
خود پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د صوبې انتظامیه ته امر ورکړو چې په کوم یو سیمه کې د وابډې محکمې د بجلی د غلا په بانه کوم یو ګریډ بند کړو یا د یو کلی د بجلی د سپلای لاین یې بند کړو نو د هغه سیمې د وابډې د محکمې د چارواکو په ضد دي کاروایی وکړي.
تاسو کمبرانه خپل پولیس افسران په اطلاع ورکړي چې دا باندې باندې گرفتار وکړي دای په دې کې نه تاسو کوم دا ولې باندې شوی دی دا ایکسلنس یې ورته کړی چې دلته کې دا لای پټه ولې لای پټه دې کې ټول وګړي لاس مو پکې کړی
د یادونې وړ ده چې که یوې خواته د بجلی د کمیله وجې په خاریو او کلو کې ولس د معمول د لوډ شیډنګ د ستونزې سره مخ دی نو بلې خواته د خیبر پښتونخوا په ګڼ شمیر کلیوالو سیمو کې ولس د بجلی د معمول د لوډ شیډنګ تر څنګ د بجلی د غلا د تاوان راګرځولو لپاره په مقامی توګه د بجلی د بندې سره مخامخ دی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
ملګرو ملتونو د اکتوبر 11 نیټه د ماشومانو نجونو د نړیوالی ورځې په توګه نومولې ده. کسم د دې ورځې هدف د ماشومانو نجونو د حقوقو په اړه پوهه پیدا کول و. په پیدا کول د خصوص کال دا ورځ ماشومانو نجونو تعلیم ته ځانګړې شوې وه. په دې لړ کې ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې په ښوونځیو کې د ماشومانو نجونو د داخلو لپاره نړیواله مرستندوی ادارې او حکومتونه هلې ځلې وکړي. دا چې د نجونو د تعلیم ارزښت څه دی او په پښتني ټولنه کې له کوم مشکلاتو سره مخامخ دی احمد شازمی رپورټ لري.
د ملګری ملتونو عمومي اسمبلی په 2018 کال کې د قرارداد په منځرولو سره پریکړه وکړه چې د اکتوبر 11 نیټه به هر کال د ماشومانو نجونو د نړیوال ورځې په توګه لمانځي چې بنیادی هدف یې په خلکو کې د ماشومانو نجونو د حقونو په اړه پوهه پیدا کول ده. ټاکل شوی چې سږ کال به د دې ورځې په ویاړ د ماشومانو نجونو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه ورکول کیږي او په دې لړ کې به د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه نړیوال سازمانونه او مدني ټولنې په سکولونو کې د دوی د داخلو لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د نجونو د تعلیم ارزښت څه دی په پښتني ټولنه کې د دې څومره احساس ته په دې اړه په کوټه ښار کې یو مور چې په ټولو ښځینه او نارینه اولادو یې لوړې زده کړې کړي دی وای تعلیم نجونې د بل محتاجۍ څخه ژغوري.
تعلیم هم ډېر ضروري دی، هغه د هر څه د دنیا شعور درکوي. په دنیا کې کوم انسان اوسي په دنیا څخه کوم څه غوښته نه شي کېدلی. سبا یو حالات خراب شي د ملک د دې د نو ستا اولاد چې تعلیم کړي هغه خپل کور بچانه ساتلی شي او خپل د ملک د پرم ډېر خرابه دي. دا نه شي خپل ځان لپاره، یو ښه تعلیم یافته ښځه خپل د قوم لپاره، خپل د خلکو لپاره، یو ښه ډاکټر، یو ښه عالم، یو ښه لیکچرار، هغه سل کوشنان نور وکولی شي. نو دا خو خپله تعلیم ته ډېر اهمیت ورکوم، باید چې هر مور هر ښځه تعلیم اخلي.
د سوات ملال یوسفزی هم د 2013 کال د نوبل امن جایزې لپاره په همدې خاطر نومول شوی و چې نوموړي د نجونو د تعلیم لپاره ژغ پورته کړی وو. د بلوچستان په ایټي پوهنتون کوټه کې د اقتصادیاتو ښوونکی مرجان ارباب وایي چې د تعلیم په ترلاسه کولو یې ځان یو مقام ته رسولی او د تعلیم په برکت یې هغه پوهه پیدا کړې چې د بلې لارې متبادل نشته.
کوم وی ته څنګه ورسېږي هم دا موږ په تعلیم ته ورنځو. دا په شادي کې خلک ځوا پر دی باندې، ځوا پر پوزیشن باندې، ځوا پر باندې خلک ما تعریف کوي. هغه پر دا باندې لکه چې ما دا تعلیم کړ. دا تعلیم ما درلو دی نو په دا دی راورسته کوم دا تعلیم ما درلو دی نو نن خلک مانو ما شي. چې دا تعلیم ما وایي زه به عام انجلې زه په هغه نورې کې شامل وې چې نن یې نه کوي.
د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په ګډون نن هم په لارو بار پښتني ټولنه کې یو شمیر جونی له سکولونو بهر دي او د تعلیم ترلاسه کول حق نه لري. دا چې د نجونو د تعلیم ترلاسه کول په لارو کې لوی خندونه څه دي، د سواد په ډیګری کالج کې د سیاسياتو د څانګې زده کوونکې نیلم ابرار چې د تعلیم یو مبارزه هم د وای چې خپل کور او ټولنه د نجونو د تعلیم په مخ کې تر ټولو لوی خندونه دي.
موږ معاشره کې کمدان معاشره په خپل جوړ کړی دا کزو اس خپل مثال کوم چې زه مخه تکلا غواړم خو زما کورواله به وایي چې نه تمو زمونږ گاونډیان به سوي زمونږ خاندان به سوي. نو دا سوچ بدلون غواړي چې دا معاشره موږ جوړ کړی دا زولي دا سوچ کوم چې هغه خلک په ما باندې سوي. نو دا سوچ کوم چې ځان نه کوم زه خپل کورواله کوم. نو اولنې رکاوټ چې هغه زمونږ معاشره زمونږ کورواله چې کله زمونږ کورواله وړه سپورټ کې جنګي سپورټ کې تاسو به سبق لته خپل تعلیم حاصلوي. نو دا چې بیا بل څوک نشي راځي چې هغه پاتې د نړۍ لاس کې دی نه چې په تعلیم نه حاصله.
کڅه هم د ماشمانو د تعلیم لپاره یو شمیر سازمانونه کار کوي خو د تعلیمي چارو کارپوهان په دې لړ کې حکومتي پلانونه او هلي ځلې اغیزناک ګڼي. د دې سربېره مور او پلار ته په دې خاطر لمړیتوب ورکول کیږي چې هم د دوی په وساتت سره ماشمان له کور سکول ته لار پیدا کولای شي. په پېښور کې د تعلیم لپاره د کارکونکو سازمان مشر او د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د تعلیم لپاره د کارکونکو ډلې و مشاورتي غړي میراج همایون وای تعلیم د هر ماشوم حق دی او پر مور او پلار لازم ده چې دا حق خپل ماشمان ته ورکړي.
هغه شعور راکیو دې بارے کې بار 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 باندې دې طرف اشاره وکيو کی باندې باندې ټول مخکې غره چې بچي پیدا کړي نو هغه لیک دې کې نه ده نه غوي بچي چې کوم حقوق دي هغه ټول ورنور کوم واړي تعلیم یو بنیادی حق دی. ځکه چې تعلیم سره بل سر خپل ژوند نه کیږي، هغه سره د ټول چار چې دې خپل د کار او د خپل کور خپل شاکان د ماحول چې کوم دی هغه ټول فرق راشي.
د ملګری ملتونو له تازه راپور سره سم دا وخت په نړۍ کې 55 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې نیمایي برخه په جنگ ځپلو سیمو کې ده.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګړ دې کډرون نه پړ دې اورې ښه نمونه ده.
د پښتنو کلچر څه دی؟
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې غړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدليږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
د هر څو په شالو شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
په پاکستان کې حکومتي سیاسي ګوندونو له انتخاباتو وړاندې ویلو چې دوی به په ملک کې د امنیت پر ځای کول لپاره کوټلی پلان ولري. خو د څه لپاره؟ خو د څه د باندې درو میاشتو تیرېدو باوجود د حکومت لخوا د ترګري په اړه کومه ښکاره تګلاره نه ده ټاکل شوې. بلخوا په ځانمرګي او بمې بریدونو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. کارپوهان په دې نظر دي چې د پاکستان مرکزي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونو له وسلوالو سره د ګټورو مذاکراتو یا د دوی پر ضد د پوجي عملیاتو هیڅ پلان نه لري. په دې اړه باندې اسرار المومند رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پېښور په دوره ویلي وو حکومت له وسلوالو سره په مذاکراتو کولو کې سنجیده دی او دغه رنګ د په خبره په ټول ګوندیز غونډه کې چې هم مذاکراتو ته لومړیتوب ورکړی وو. خو له دې څو ورځې وړاندې په پېښور چر د بمې برید وروستو نوموړي ویلي وو هغوی له وسلوالو سره د سولې خبرې پر مخ نشي بوتلی او دا رنګ د پاکستان په رسنیو کې داسې خبرونه وو چې حکومت د وسلوالو خلاف د پوځي اپریشن پلان لري. د پاکستان حکومت لخوا د وسلوالو پر ضد د واضح حکمت عملي نه خپلولو څه وجه ده؟ په دې اړه د ګومل یونیورسيټي استاد عزیز الله وایي که یو خوا په مرکز کې د مسلم لیگ نون او خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومتونه د طالبانو له دښمنۍ ویریږي او د دوی پر ضد پوځي عملیات نشي کولی، نو بلخوا دوی پر دې هم پوه دي چې له طالبانو سره د هغوی په شرطونو د سولې خبرې د طالبانو په ګټه دي.
که صوبایي حکومت دی او که مرکزی حکومت دی، یو غټه ستونزه هغه ته مخې ته ده چې دوی د یری شکار دي، دوی یریږي. دوی د مختدي عوامي نیشنل پارټۍ ګوند چې کوم حال لولای شي هغه په ایم پی ایس باندې او په نور لیډرانو باندې اټیکس وسول، نو دوی هغه شاهي صورتحال نه ډارېږي چې کله داسې نه وي چې موږ طالبانو ته په ګوته سو او هغه موږ ټارګېټ جوړ سو. نو یو خدا د دویم خبره دا ده چې ریاست کې دا ریاست پاکستان هغه که غټه توګه ورته وګوري نو هغه دا وخت ډېر ډیفنسیو موډ کې ده، هغه له طالبانو لږ کمزورې شانته معلومیږي. په دې حواله چې دوی څه مخنیوی نشي کولای، چې کوم وسلوالې ډلې دي هغه چیرته وغواړي او څه وخت هم وغواړي هغه حمله هم کوای سي او د چا غوا کول وغواړي هغه غوا کوای هم سي. نو په داسې حال کې که بادچیت و هم وسي نو دې به زه وایم غټه فائده چې هغه بیا وسلوالو ګروپانو ته وي او حکومت ته به زیان لاغې نه ورسېږي.
بلخو د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر محمد صاد وایي د پاکستان حکومت د ترګرۍ پر ضد د واضح حکمت عملي خپلولو پړه ځکه له ذهني ګډوډۍ سره مخامخ دی چې یو خوا حکومتي مشرتابه کمزورې ده، د ترګرۍ پر ستونزه نه پوهېږي، نو بلخوا د ریاست لخوا د نورو هیوادونو پړه پالیسی چې د ترګرۍ سبب ګرځي همغه سي روانه ده.
بعض خلک په سیاست کوي، بعض پوری کې نه پدې مسله باندې، بعض د یره په دومره ترخه په دومره راغله ده چې هغه ضرورت نشي کولی، هغه انګریزان چې دوی ترفاید دي، نو غوسه کې یا په یره کې فیصله چې کوم دی نو هغه باندې شغله کوي. او زما په خیال باندې پاکستان خپل پالیسی بدلی، دا چې د جنگ پالیسی دا د اینټی سټیټس کو چې موږ هغه شروع کړی چې موږ ځکه چین ته اسلام لیگ وي، هند ته اسلام لیگ وي، افغانستان ته دوباره ری ایکسپورت اسلام کو موږ دا به بندي پاکستان.
د پاکستان د پوز په خوانه بریګیډیر محمد صاد وای کچری د پاکستان اولسی او پوزي مشرتابه ترګره پړه کوټلی او ښکارا حکمت تملی خپل نکړه، نو د هیواد راتلونکو به له خطرو سره مخامخ شي.
فلحال د پاکستان ریاست چې کوم دی هغه په دغه کې دی، په شکست دغه کې دی، نه مور کې دی، هغه خپل ټریټری رورو پریدي، زه خپل رورو پریدي. مذاکرات کدی د اړې په شرطونو باندې ومنل نو بیا دا رسمي تور باندې اسلحه غرزول دي، سرندر کول دي. مې د پاکستان د ریاست مستقبل فل حال چې کوم دي طریقې کار اختیار کړې، کوم پالیسی اختیار کړې ده، دا صرف په شکست وخت بزي بل لار نشته.
یا د بیچ د پاکستان مرکزی او د خیبر پختونخوا حکومتونه وار په وار دا وایي چې دوی له طالبانو سره د سولې خبرو په وسیله په هیواد کې امن پر ځای کول غواړي. د پاکستانی طالبانو مشر څو ورځې وړاندې په خپل ویډیووي مرکه کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت له دوی سره په مذاکراتو کې سنجیده نه دی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ری او سم لسمه بچی سوي دي اسرار عالم مومند با د خبرونو لنډي سوړاندې کړی.
د افغانستان په ننګرهار کې نن سهار ځانمرګي برید د دوه پولیسو په ګډون درې کسان وژلي او لکه لږه شپږ کسان یې جوبل کړي دي. د ننګرهار د امنیه قومندان شیرزاد لپی خوروستو خبریالانو ته ویل چې دغه برید د ننګرهار د امنیه قومندانۍ په دروازه کې د یو موټر په واسطه شوی. د پاکستان په کورم ایجنسۍ کې په ځمکه کې خخ دوه بمونه چاودلي دي چې په کې درې کسان جوبل شوي. د بلوډګن نظامي او چارواکي مشال دوی ویل چې یوه چاودنه په سور سورنګ او دویمه په ګوزنۍ سیمو کې نن سهار شوي. په جوبل کسانو کې چې دوه پکې د سکول ماشومان دي له دوو کسانو څخه پکې پی هم پریک شوي دي. پاکستان ویلی د افغان طالبانو دوهم مشر مولا عبدالغنی برادر له هم په پاکستان کې دی. د پاکستانی وزیر اعظم د بانو چورو سلاکار سره تجویز پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې مولا برادر د امنیت په خاطر د امنیتي ادارو سره څارنې لاندې دی. امریکا تایید کړی چې د دې هیواد ځواکونو د پاکستانی طالبانو دوهم مشر نیولی دی. پرون د امریکا د بانو چورو د وزارت ویان دی ماری حرف د لطیف مسجد د نیولو په اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې امریکایي ځواکونو د طریق طالبان پاکستان دغه مشر د پوځي عملیاتو پر مهال نیولې دي. پاکستان ویلي دي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات په 2014 کال په لومړي کې شروع کیږي. په اسلام آباد کې پرون خبري اعلان شو په خبرو کې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار ستراتیژي ویل چې وزیر اعظم نو شریف د امریکایي ولسمشر بارک اوباما په بلنه امریکا ته ځي چې دارنګ په دوړخي ځړې کو د سیمې په حالت سره خبري وکړي. د افغانستان ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په ویلیامه کې راغلی دی چې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د افغانستان د ولسمشر په رسمي بلنه پرون کابل ته ورسید او د خپل سفر په لومړۍ ورځ یې له افغان ولسمشر احمد کرزي سره وکتل. امریکایي چارواکي وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ زمینتي تړون په برخه کې اختلافات لږ شوي دي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې برخه کې پرمختګ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او افغان ولسمشر احمد کرزي د درې ساعته خبرو په ترڅ کې وشو چې پرون دواړو په کابل کې سره ولیدل. او د ایټی د سمندر غاړو ساتون کې وایي د کډوالو یو بیړۍ چې د سیسیلی ټاپو او مالټا ترمنځ په اوبو کې ډوبه شوې ده پکې څه باندې 50 کسان مړه شوي دي.
اسرار عالم مومندو چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کړل. اوس هم درته د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. دا په اسلام آباد کې سراج ظاهر کړی ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د زیارت په ورځ پیښور گورنر هاوس کې رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو سره د مذاکراتو په فیصله باندې به په خلوص سره مخ په وړاندې روان یو او موږ د طالبانو سره د مذاکراتو په ذریعه د ترهګرۍ د مسلې حل غواړو ځکه چې پاکستان د نور ځاني زیان توان نه لري. ادارې د وزیر اعظم د خبرې په تناظر کې وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د ترهګرۍ مسلې ټول پاکستان په مخه غستی دی. یو لخت وزیر اعظم د طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوله او بل طرف ته د پاکستان په سلور وانه صوبو کې چاودنې کېدلې چې پکې دیار لس کسان وجلې شوی او اویا جوبل شوی دی. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم د مذاکراتو په خبرو کولو خو بل د طالبانو کوټ ته ورغو روزولو خو باید چې اوس حکومت د دې لپاره سنجیده ګامونه هم پورته کړي او د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو لپاره کمیټي جوړ کړي او چې کومه هم جنډوي چې د هغې اعلان وکړي چې پکې دا واضح وي چې په کومو چارو به خبرې کیږي او که مذاکرات ناکام شول نو بیا به د حکومت سره کړن لاروي. ادارې اخیری کې وایي چې ترهګري یو حساسه معامله ده او د دې د ختمون لپاره به حکومت لا ډیر په سوچ او خیاری سره قدم اوچتول پکار وي ځکه که سو فیصله غلطه وکړې شو نو دا به ملک او قام د نورو مسلو سره مخ کړي. بل طرف ته جنگ رس پانه خپل ادارې کې د ترهګري په ضد د حکومت لخوا ترمیمی ارډیننس ته کتنه کړې ده او لیکي چې ملک دا وخت د کومې غیر معمولی ترهګري سره مخ دی. د هغې د مخنیوي لپاره یقینا چې قانونونه جوړول هم ډیر ضروری دي خو په دې باندې بیا عمل کول د دین زیات ضروری دي. ادارې کلی کې چې د پاکستان صدر د ترهګری په ضد په ترمیمی ارډیننس لاسلیک وکړو چې د هغې وروسته دغه ارډیننس قانون وګرځیدو. ادارې وړاندې لیکي چې د دې ارډیننس یا قانون تر لاندې اوس به جدید الکترونیک ذریعې د تفتیش او ګواهۍ لپاره استعمالولی شي چې په کې ایس ایم ایس، ایمیل، ټلیفون کالونه او نور لارې شامل دي. اداریا اخیری کې لیکي چې د دې قانون د منځوري نرستو به اوس په دې نظر ساتل هم ضروری وي چې دا رنګ څوک دا قانون غلط استعمال نکړي، او که څوک کې استعمال هم کړي نو چې د هغوی خلاف سخت کاروایی وکړي شي، چې دا رنګ په دې قانون د ولس اعتماد نور هم کلک شي او د ادارو سره هم ولس خپل مرسته جاری وساتي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیې فائنانشل ټایمز ورسپانه د دې هیواد د یوې کمپنۍ چې په پاکستان کې وار لمخه سرمایه کاری کوي په حواله وایي چې د پاکستان په اړه دا تصور چې ګواکې دا له تشدد، بې ثبات او یو کرپټ هیواد دی دغه ملک له سرمایه کارانو څخه بې برخې کوي. خو ورسپانه زیاتوي یوازې امنیت لوی خطر نه دی، بلکې د توانایي او په سیاسي فیصلو کې د شفافیت او پرېکړندوالي نشټوالي دغه ملک ډیر زیات پوروړ کړی دی. ورسپانه د هند په ډیلی کې میشت د انسټیټیوټ آف کنفلیکټ مینجمنټ نومې ادارې په حواله وایي یوازې سش کال تر اوسه پورې په پاکستان کې 2600 کسان وژل شوي دي، چې د مړو هم دغه شمیر په 2003 کال کې 140 و. فائنانشل ټایمز وایي د مغرب میډیا د پاکستان له تشدد څخه ډکې دي، لکه په پېښور کې پر کلیسا باندې سوي حمله. داسې پېښې سرمایه کاران مجبوروي چې خپله سرمایه بل ځای ته منتقل کړي. خو د ورسپانې په خبره هغو کسانو چې پاکستان ته سفر کړی دی وایي په هیواد کې امنیت د نورو ستونزو په مقابله کې وړوکې مسله ده. د چیمبرز اینڈ کوک په نوم د کمپنۍ منیجر فائنانشل ټایمز ویلي دا داسې ده لکه چې تاسو د شنبې په شپه په برمنګم ښار کې ګرځي او حالت هغه وخت خطرناک وي چې درته معلومه نه وي چې چیرې زم. د دې په وینا هم دغه صورتحال په پاکستان کې دی، که تاسو لږ هم عقل استعمال کړئ نو دغه هیواد د نورو په شان محفوظ دی. ورسپانه وایي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت لپاره د معیشت او امنیت په برخه کې وروړاندې جدي مسله حل کول پکار دي، ځکه چې دا په هیواد کې د سرمایه کاری مخه نیسي. بلخوا د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه وایي چې په داسې حال کې په دې اړه وروستۍ نیټه په رانږدې کېدو ده د امریکا حوصله نور جواب ورکوي. ورسپانه وایي کله چې د جون په میاشت کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزي ترمنځ د ویډیو د لارې خبرې وسوې نو په هغه کې یو ښکاره کرښه راوښکل شوه. د واشنگتن پوسټ په خبره باراک اوباما خبرداری ورکړي چې که چېرته د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون په اړه یو حتمی تړون ونه سو نو دوی به د کال 2014 تر پای خپل ټول فوجان لا غیوا درو باسي. ورسپانه وایي په داسې حال کې چې ورکل سوي نیټې تر پر کېدو پورې درې هفتې پاتې دي، د امریکا او افغانستان ترمنځ په دې اړه اختلافات لا هم شته، او داسې ښکاری وایټ هاوس غواړي نور له افغانستان سره اوږدمهاله او له مالی پلوه د ګراني ملګرتیا پلان لمنځه یوسي. ورسپانه زیاتوي چې پینټاګون اوباما انتظامیه ته د صبر کولو خواستونه کړې دي، خو د دې سربېره هم انتظامیه نوره له حمید کرزي څخه تنګه سوې ده او په نړۍ کې د نورو مهمو مسلو له وجې د دوی لپاره اوس افغانستان ډېر اهمیت نه لري. افغان چارواکي وایي څو هفتې مخکې حامد کرزی هغه وخت ډېر غوسه سو کله چې د امریکا ځواکونو د پاکستان هغه طالب کماندار په زور په خپل حراست کې واخیستی چې افغان حکومت غوښت برتی کی. ورسپانه وایي یو بل خبر چې تر اوسه پورې ریپورت شوی نه دی هغه دا دی چې په دې ورستوي کې امریکایي ځواکونو د افغان حکومت د یو کاروان درک ولګولی او په لوګر ولایت کې لطیف مسعود ونیوي. دا خبره واشنگتن پوسټ د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیزی کړې ده. ایمل فیزی زیاتوي له څو میاشتو راهیسې د امریکایانو هڅو هیڅ نتیجه ورکړې نه ده چې د جنگ له میدانه طالب کمانډانان راوباسي، او دا شان امریکا د هغو د خبرو اترو لپاره د مرستې په توګه په استعمالولو کې پاتې راغلې ده. د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات مو اوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له ولسمشر کرزی سره د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون پر سر د خبرو لپاره کابل ته ولاړ. که څه هم امریکا تمه درلوده چې دغه سند به په همدې میاشت کې لاسلیک شي، خو افغان دولت د دې سند د لاسلیک په اړه د پریکړې لپاره بله میاشت لویه جرګه رابللې ده. امریکا وایي دغه سند د افغان حکومت په ګټه دی. د نړیوالو خبري اژانسونو رپورټ له صالح محمد صالح اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون کابل ته له رسیدو سره سم له ولسمشر حمید کرزی سره د امنیتی تړون په اړه فوري خبرې پیل کړې. د دې سند لاسلیک ته روانه میاشت وخت ټاکل شوی و. د دې دوړخیز تړون لمخې به راتلونکي کال له افغانستانه د نړیوالو پوځونو تر وتلو وروسته ځینې امریکایي عسکر په دې هیواد کې پاتې سي. د دې سند په اړه خبرې اترې وروسته له هغې وځنډېدې چې ولسمشر کرزي په افغانستان کې په راتلونکي کې د پاکستان په څیر د بهرنیو هیوادونو د مداخلې په صورت کې له امریکا د دفاعي تضمین غوښتنه وکړه. امریکا بیا غواړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته یې په افغانستان کې پاتې سوي سرتیری د اجازه ولري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد عملیات وکړي. امریکایي چارواکي وایي د دې سند په اړه خوشبین دي، خو روان کړکیچ شایي د دې سند په اړه توافق له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماري حرف تیره اونۍ وویل دغه امنیتي سند د افغان لوري په ګټه دی.
Work is ongoing on concluding a BSA agreement with the Afghans. We believe it's important to conclude
افغانستان سره د دوارخیز امنیتی توافق د لاسلیک لپاره ګډ کار روان دی. موږ په دې باور یو چې په دې اړه ژر تر ژره موافقه په غنو دلایلو مهمه ده. یو دلیل دا دی چې د امریکا او ناتو پلانونه باید پر مخ ولاړ شي. د افغان ځواکونو په وړتیا کې هم ښه پرمختګ شوی، خو افغانستان د نړیوالو مرستې ته اړ دی چې خپل ځواکونه جوړ کړي څو د هیواد او وګړو ساتنه وکړي.
که د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه سند لاسلیک نسی، تر 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې هیڅ کوم امریکایي عسکر پاتې نسی. هغو چارواکو چې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په پرونی سفر کې ملګری و، خبریالانو ته وویل له ټاکل سوي ضرب الاجل سره سم که دغه سند د اکتوبر تر پایه لاسلیک نسی، مهمې ستونزې به رامنځته سي. ځینو چارواکو د نوم نښولو په شرط رسنیو ته وویل تمنه کیږي په دې سفر کې به جان کیری دغه سند نهایي کړي. دوی وایي اختلافات پیچلي دي او په اسانۍ نه حلېږي. ولسمشر کرزي په دې اړه چې له امریکا سره دي دغه سند لاسلیک سي کنه لویه جرګه رابللې ده. افغان چارواکي وایي دغه جرګه شایي بله میاشت جوړه سي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
د ملګرو ملتونو امنیت شورا اندېښنه څرګنده کړې چې کله ناټو د افغانستان امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري نو طالبان او القاعده ممکنه ده خپل فعالیتونه پراخ کړي. نو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېدل نړیوال امنیت ته یو ګواښ متوجه کوي. په دې اړه د هدایت سلطانی رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبې په ورځ ویلي چې ناټو به په افغانستان کې د امنیت ټول مسؤلیت له 2014 کال تر پایه افغان ځواکونو ته وسپاري. د امنیت شورا په پریکړه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې وضعیت لا هم نړیوالو امنیت ته یو ګواښ دی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده لخوا فعالیتونه هم دوام لري. امنیت شورا په افغانستان کې امنیت جدي اندېښنه څرګنده کړه او هغه کارونو ته اشاره وکړه چې طالبان، القاعده او نور غیر قانوني افراطي ډلې په دې هیواد کې کوي. همدارس امنیت شورا هغه شخړې یاد کړ چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي او نور جنایتکاران ترسره کوي. طالبان په روسیو میاشت کې بریدونه زیات کړي ځکه دوی هڅه کوي چې د بهرني ځواکونو له وتلو ګټه پورته کړي. په جون میاشت کې افغان ځواکونو د هیواد ټول مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ناټو په مشرۍ نړیوالو ځواکونه د دوی ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایساف خپلو ځواکونو شمیره راټیټه کړې ده. دوه کاله مخکې د هغوی 1,30,000 پوځیان لرل او سکل د اګست په لومړۍ نیټه دغه د 6,000 امریکایي ځواکونو په ګډون یې شمیره 8,000 ته راښکته شوې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ایساف ماموریت د 2014 کال د دسمبر تر 1 نیټې پورې وغځولې. دا هغه ورځ ده چې د افغانستان بشپړ امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي.
تاسو د هدایت سلطانی رپورټ واورېدی. اوس هم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام درته وړاندې کوو چې پکې نن د رحمان بابا په شاعري یو رپورټ او په تنقیدي ادب کې له فیصل فاران سره مرکه او روسي برخه کې یو کلیوالي بانډار دی. بازو مد ادب ته په غوښتو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د رحمان بابا د شاعرۍ په اړه یو ریپورت ولرو بیا به پښتو کې د تنقیدی ادب په اړتیا د فیصل پاران د مرکی دویمه او وروستۍ برخه در واورو، او په اخیره کې به د خبرونې لمن د کلیوالي موسیقۍ په یو بندر راټول کړو. لومړی رپورت درازو. سره له دې چې د پښتو په کلاسیک شاعرۍ کې د اوچتې پایې شاعران تیر شوي چې تلپاتې شعرونه یې ویلي، خو د دوی په منځ کې رحمان بابا داسې یو شاعر دی چې د فن او نصیحت له امله یې عام ولس او د لوړ تخیل له امله یې خواص او اهل ذوق خوښوي. د رحمان بابا له نامې او شاعرۍ سره ټول پښتانه بلد دي، او داسې کور به نه وي چې د هغه د شاعرۍ دیوان دې پکې نه وي. د رحمان بابا په شاعرۍ مو څو تنه د پښتو وتلي شاعران په یو رپورټ کې درغږولي دي. د پښتو شاعرۍ کلاسیک دور ته تم شو، نو په دې نتیجه به ورسیږو چې رحمان بابا داسې یو شاعر تیر شوی چې هم ولسی تنده او هم د اهل ذوق تنده ماتوي. دا چې رحمان بابا د کلاسیک دور په شاعرانو کې څنګه سرته راوتلی، دا پوښتنه مې د اوسني عصر نوموتو شاعرانو مخ ته ایښې ده. رحمت شاه سایل د رحمان بابا د ژبې سادګي او د کلماتو مناسبه کارونه د هغه د شاعرۍ د کامیابۍ راز ګڼي.
د رحمان بابا شاعري چې کومه ده، د نورو شاعرانو په نسبت ساده والی لري، او ژبه د هغه چې کومه ده، هغه ډیره زیاته عوامي ژبه ده. دغه سي د هغه ټول کلام چې ته وګوري، نو هر موضوع چې پکې چیړلې ده، هر پیغام چې پکې دننه دی، خدای ژبه چې کومه ده، هغه د عوامو ژبه ده. بل راز چې هغه لفظونه په داسې ټیک طریقه باندې په شعر کې ایښي دي، لکه څنګه چې زمنګ په ټپه کې چې کوم دی بې ساختګي ده، او داسې هر ځای ته چې لفظ رسېدلی دی، نو داسې ټیک خپل ځای ته رسېدلی دی چې که ته د هغې ځای نه اخوا دیخوا کې، نو هغه شعر روانېږي.
لیکوال او منتقد فیصل پاران بیا وایي چې د رحمان بابا شاعري د ممبر له لارې په ولس کې عامه شوې ده.
د رحمان بابا چې کوم تعلق ته، نو هغه د خانقاه سره دی. دا هغه شاعري چې کوم خلکو روچه تکړی دی، نو هغه د تصوف فرستا ده خلکو، د خانقاه خلکو. او بیا داسې شوې ده چې د غزالی نه پس چې کوم دی په د مذهب او د تصوف په لکه چې کوم دی کوم اختلاط شوی، د یو ځای کړو، دا غي فائدہ بیا رحمان بابا له راوته ده په دغه زمانه کې چې دغه د رحمان بابا چې اخلاقی چې کوم اشعار دي، نو دا بیا یو خو خانقاه کې د سجاده نشین د خلینو خلکو اوریدل، د پیرانو د خلینو، او بل خو چې کوم دی دغه اشعار په منبر کې د مولا د خلینو خلکو چې کوم دی اوریدل، اوس په کومو کې چې کوم دی د رحمان بابا شاعري چې کوم دی د مولایان د منبر نه وای.
شیرونیاری سبزی وای چې رحمان بابا د تشبیه او استیارو پر ځای کارولو لوجه د خواص پام هم خپل شاعرۍ ته ورړولې دي.
د شعر د هنر کم سنتونه یا تشبیه هات کنایه اشاره او نور سوچ سمره اغه لوازمات دي، هغه په ډیر مخستان انداز باندې راوستي، او اغه خپل سنت هم په کار راوستي، خپل تشبیه، خپل دغه خپل مثال. نو اغه چې کم خواص بیا یا کم د شعر او د ادب په هانو یا ذوق او سختنان خلکو، نو هغه دغه د پاره ډیر زیات د لکه د زړه راخون سبب وګرځیدلو، نو په عام او په خاص دواړو کې اغه بیا مقبول شو. مخ دې اور خط سبزه ده، زه حیران یم چې سبزه په اور کې څنګه زرغونه.
بل خو شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي چې رحمان بابا ولس منلې وو، نو ځکه تر هغه را وروسته بیا ډیرو شاعرانو د هغه په نامه شعرونه ویلي او ټولنې ته یې پیغام رسولی دی.
رحمان بابا خو مشهور شاعر و، ځینې انساني پیغامونه چې خلکو غوښتل چې هغه ټولنې ته ورسوي د هغه په نوم پورې تړلي دي، چې د هغه شهرت ډیرو او خلکو شعرونه منل او دا مو مني. پرشکاګانو په ګاډو په دې باندې داسې ډېر شعرونه ما لیدلي دي چې هغه د رحمان بابا نه دي، خو نوم یې ورسره لیکلی دی. مثلا دا شعر: زه رحمان چې غشي ولم خطا نه ځي، په بغداد کې مې کامل کامل پیران شته. تر دې چې د خوشحال خان خټک دوه غزلې داسې دي چې هغه کاتبانو د رحمان بابا په دیوان کې اچولي، کامل صاحب هغه جدا کړي دي، ویلي دي چې دا د خوشحال بابا دي.
د یادولو ده چې د رحمان بابا ځینې شعرونه د متلونو بڼه غوره کړي چې عام ولس یې د مثال په ډول وایي، او هم دا چې نالوستي کسان او پښتني مېرمنې هم ځینې شعرونه په یاد لري.
Thank you.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو لزوان شاعر او نقاد فیصل پاران سره په مرکه کې اوریدلی وی چې تر دې دمه پښتو کې داسې تنقید نه دی شوی چې نړیوال معیارونه یې په پام کې نیولی وي. خدا چې اوس د پښتو د کتابونو د چاپ لړۍ چټکه شوي او بې بندوباره کتابونه پکې خپریږي، دا به ټولنې ته ګټه او کتاوان ولري. راځئ چې له ښاغلي پاران څخه یې د مرکې په وروستۍ برخه کې واورو. اوس چې د چاپ سلسله د کتابونو زیاته شوې ده، شاعری هم چاپ کیږي، نثر هم چاپ کیږي، په دغسې یو وخت کې چې د چاپ سلسله په تیزۍ سره روانه وي او تنقید د جمود ښکار وي، آیا دا به د پښتو ادب دپاره ګټه وي که تاوان؟
دې کې بنیادی مسله دا ده چې زموږ لیکوالان د شخصي هدفونو ښکار دي، د هغې د وجې داسې ګوره خلا خپل ځان ډکوي. نو که کوم پوهه زموږ لیکوالان دي، کوم هغې تنقیدي ذهن لري، تنقیدي رسېدنه هغې لري یو فنپارې ته، او که هغې تنقید نه کوي، نو ځای ځای به بیا هغه کسان نه وي چې هغه بنیادي طور باندې هغه تنقید نګاران نه دي، نقادان نه دي. نو د هغې چې بیا کوم تنقید کوي، نو د هغې به هغه به بیا پښتو ادب ته د هغې ډېر لوی نقصان رسېږي. هغه به بیا داسې چې هغې به کامل مای باندې باډړای هغه تنقید، یا بدای چې لکه دا غي هغه تنقیدی فهم او سوچ کم دی غمر بنی چې سور دی او نکاد د پاره پکار دا، یا بدای چې هغه به سخبل مفادات مخامخ کی دي سمادی سبل سبل سو داغي تر مخه باغه تنقید کیږي، هغه کیږي دا سشته هم. نو کوم پوها لیکوالان دي، کوم پوها خلق دي کاغی تنقید نه کوي، او دا دو نمبر خلق را میست کیږي چې څنګه مینو ډیرو زینو کی دا به خامخ پښتو دبل نقصان رسي چې کوم نوی کول نوی خلق را روان دي، دا غي غلط لار خود نه کیږي، دا غي اثرات به مستقبل کې زموږ په شعر ادب باندې پروزي.
تاسو هم په تنقید کې ډیر کار کړی دی، سو کتابونه مو په تنقید راغلي دي، کدار ته وایي چې په وسنی وخت کې څومره ضرورت دی د تنقید لپاره، او ځوانو لیکوالو ته منتقدینو ته توصیه څه ده؟
نو ضرورت خو ګوره هر زمانه کې د تنقید دی، ګوره زمونږ تیر دور کې چې تنقید نه دی شوی، نه د هغې وجه دا ده چې زمونږ ادب سوای د شاعرۍ نه، چې دا یو جاری او ساري عمل دی، او زمونږ نور ټول د ادب چې کوم ژانرونه دي، کوم صنفونه دي، نو هغه د تنزل ښکار دي. فکشن کې مونږ سره داسې څه خاص دغه نشته چې مونږ هغه پیویاړ باندې چې کوم دی د دنیا مخې لکی، د هغې وجه دا ده چې مونږ سره فکشن د فکشن تنقید نګار نه دی پیدا شوی. په فکشن باندې تنقید کوونکي مونږ په تیر وختونو کې نه دی زیږولی، دا غي وجه دا چې زمونږ فکشن ډیر شاته دی د نورو ژبو په مقابله کې. دغه سي نور د ادب چې کوم اسناف دي، تکل دی یا بل سي دي یا بل سي زونه دي، نو دا چونکه د دې اسنافو تنقید نگاران نه دي پیدا شوی مونږ سره تیر وخت کې، نو دا سي زونه دا سينفونه چې کوم دي دا ډیر شاته پاتې شوی دي. نو زه دا ومه چې لکه د تنقید خو هر زمانه کې هر وخت کې ضرورت دي، او که تنقید نوي نو دا غي نتیجه به دای چې زمونږ د شعر او ادب معیار چې کوم دي دا برس ترزه لاندې راځي، او په کار دا چې نوې نسل نوې کلچې کم دی هغه زیات نه زیات دې طرف لږ کم دی توجه کی، او تنقید ته چې کم دی او تو د هر کله زکه وای چې تنقید خو چې کوم معاشره کې نو هغه معاشره مخ کې دی، د ټولنې په هر ګوټ کې په هر اړخ کې چې تنقیدی عمل جاری نو داغي په نتیجه کې چې کم دی نوې تخلیقات رامنځته کیږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پښتو ولسی موسیقۍ پیړۍ پیړۍ اوږد تاریخ لري. په ولسی موسیقۍ د پښتنو ډېری آبادی وي، او د ډیرو خایس ګڼل کېدو. د افغانستان په ختیځو سیمو کې هم کلیوالي موسیقي رواج لري. په ننګرهار کې به داسې سیمې کمې وي چې د رخصتۍ او په شپو ورځو کې ترې د موسیقۍ او ټنګ ټکور غږ وانه اورېدل شي، خو په ځینو سیمو کې بیا دا کلیوالي موسیقي د بدمنۍ ښکار شوي. تېره اونۍ د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ اړوند د کلیوالي موسیقۍ یو بنډار جوړ شوی و چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. کلیوالی موسیقی دا بندار د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند میسف کلی کې د کونړ سیم پر غاړه په یو دیره کې جوړ شوی و. د دغه بندار تابع د سیمې یو تن شاعر ضیاءالدین همتمل کړی و چې په کلیوالو ځوانانو سربیره یې ورته د جلال آباد ښار نه هم ګڼ شمېر شاعران او لیکوال وربللي ول. ضیاءالدین همتمل وایي چې د کلیوالی موسیقۍ دغه بندار یې په دې خاطر جوړ کړی چې د ډيري په خوانه دود یو زلبه را ژوندې کړی
ځینې کړیو هغه ټولې خوشحالیانې موږ نه اخیستي دا د ډیرې ټنګ ټکوردار سه له منځه تللي دي نو په دې وجه مې دا راوغوښته چې بیرته دا د ډیرې دود را ژوندی شي دا ټنګ ټکور را ژوندی شي ټول شاعران او لیکوالان را سره په ګډه کښېني او دوی ته یو محلي موسیقي برابره کړم نو اوس هغه د محلي موسیقي روانه ده زه هم ترې خوند اخلم او زما دوستان هم ترې خوند اخلي
شاعر او لیکوال استاد لال پاچا ازمون هم د موسیقۍ په دغه بنډار کې ګډون نوموړی د کلو په دیرو کې دغه شان کلتوري بنډارونه د امن د راوستو په لار کې یو ثابت قدم ګڼي
که موږ غواړو چې په سیمه کې امن راشي سوله راشي سوکالي راشي موږ باید دغسې ډیرې وجرې تودې کړو او خوښۍ باید په خوښیو باندې ونمانځو که زموږ په کلو او بانډو کې بیا دغه خپل فرهنګ را ژوندی شي هغه کلتور را ژوندی شي چې زموږ پلرونو او نیکونو موږ ته په میراث باندې پرېښی دی زه په یقین سره ویلی شم چې په دې وطن کې به سوله راشي او امن راشي او خلک به د جنګ نه نفرت او کرکه ولري
شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل وایي چې ډېر وخت وروسته د کلیوالي موسیقۍ په بنډار کې ګډون کوي
هغه ورکی سندرې ولسی سندرې بیرته را ژوندۍ شوې ورته به خلک په ډېر شوق او ذوق باندې ناستې غټ واړه او هغه صحنه ماته انځور شو چې پخوا مېرمنې به په دې کوټو په سرونو ولاړې وي په دیوالونو مقصې صحنه ماته انځور دلته چې ګورم جنکۍ ولاړې دي په کوټو په سرونو باندې خدای شته ډېر خوند او مزه موږ دې مجلس نه واخیستله
د موسیقۍ په دغه بنډار کې ځوان سندرغاړي سید الله د خپلې هنري ډلې په مرسته پخوانۍ بدلې او سرو کې وویل
او جانان پکٹ کی او زبزم کا کنا سما بیبشی بیزوان پکور ما کی جوڑی گی تبی خور سرگرم آتی شل سنا او بیبشی
وړې وایي چې د اهلي ذوق لدات د ډیر خوند واخیست
منم سید الله دې ډیر خوش شمشیران ناغلی ډیر خوش شیرونه مونږ ویلي او چې مونږ ته داد را کو نو مونږ ته ډیر عزت راو بخل مونږ ته ډیر خوند را کو
د موسیقۍ دا بندر چې د شپې په 9 بجو پیل شوی وو او تر 1 بجی پورې دوام وکړو چې په کلیوالو ځوانانو سربیره پکې د کلی ماشومان او مشرانو هم ګډون کړي وو
یزد د قیامت پورز لا تا سر را پا
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې در څخه خپل کوربه باز محمد عابد اجازه غواړي خات او آباد وسئ
مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام
آشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو
نو دې کې د خپکی روس خبره ده اوسې واوره کنه
عجیبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وساده سړیا انټرنیټ خو لري کنه
بالکل
ہاں چی انٹرنیٹ لری نو ولیکت مشال ریڈیو ڈاٹ کام دا د مشال ریڈیو د وی پانی پتا دا دلتا نئے آواز نننے یا پرونی خبرونی اوریدل شی بلکہ د کله نچ مشال ریڈیو شروع شوی دا لہاغه ورزنا تر نن ورز د هر ورز خبرونی چ وغواڑی نو اوریدل شی
ترشتیا وے
او د مشال ریڈیو په وی پانی کی کول شین نور تفسیری مووری خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانی هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریڈیو خبرونه وره
او